السلام علیکم قدر من اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه خبري روانه خبرونه مې تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړي نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مدرته مطالب چمتو کړی دي په دویمه نیمه کې دوه ونې خبرونه اوریدلې شي خو خبرونه په خبرونو پیلو خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړی دي
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوه اونیو مخکې وژنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله د ولسمشر د یوه فرمان له مخې د خاصو عملیاتو فرقه د خاصو عملیاتو په قول اردو بدله سوه د ایران پارلمان نن د ولسمشر حسن روحاني د کابینې له پیشنهاد سویو کاندید وزیرانو له ډلې له یوه تن پرته نور ټول تایید کړل په کابل کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د سرپل ولایت په سید ولسوالۍ کې د دوه اونیو مخکې وژنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله وسلوالو طالبانو هغه وخت د سید ولسوالۍ پر میرزا ولنګ کلی حمله وکړه او دغه کلی یې څو ورځې په کنټرول کې وو یونما په خپل اعلامیه کې چې نن خبره کړې هغه دا غنې تایید کړې چې وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو پر دغه کلی د حملې پر مهال لږ تر لږه 14 کسان وژلي چې په هغو کې ملکیان او غیر محارب ملیشا شامل وو د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تدامي چې اماموتو ویلي زه د ملکیانو او غیر محارب ملیشو وژنه غندم دا له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې د خاصو عملیاتو فرقه د خاصو عملیاتو په قول اردو بدله سوه د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې په دې اړه جوړ سو مراسمو کې د نورو چارواکو تر څنګ ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن حضور درلود د مرتضوی په خبره ولسمشر ټینګار وکړ چې د خاصو قیتو د ظرفیتونو لوړول د افغانستان په څلور کلن امنیتي پلان کې شامل دي
تمه کیږي له دې ارتقا سره به د کومانډوز واکونو ظرفیتونه لوړ شي او په هیواد کې به د سولې او امن لټینګ سره مرسته وکړي
تورن جنرال بسم الله وزیری د خاصو عملیاتو د قول اردو د قومندان په توګه معرفي سوی د بلخ پوځي مسولان وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله پلسګونو وسلول طالبان وژل سوي دي د 209 شاهین قول اردو مرستیال بیان نصرۃ الله جمشیدی ازادي ایرادو ته ویلي چې په دغه پوځي عملیاتو کې چې لا هم روان دي پلسګونو وسلول وژل سوي د چمتال څوکلي د وسلولو له موجودیت څخه پاک سوي دي دوه چې په دې لړ کې د متیولا عمری په نوم د وسلولو د یو مهم غړي په ګډون څو تنه نور ټاپیانسی به هم دی وسلوالو طالبانو د امنیتی ځواکونو د څوار لسو غړو د وژلو ادعا کړې ده بلخو د بدخشان ولایت چارواکي وایي د تاګاب ولسوالۍ ټول سیمې له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوي دي ولایتي چارواکي وایي دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان ځواکونو تصفیبي عملیات په شدت سره روان دي د بلخ والی احمد فیصل بیگزاد ازادي رادیو ته وویل
په تاګاب ولسوالۍ کې ټول سیمې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وي په بشپړ ډول تصفیه شوي دي په دغو عملیاتو کې د بدخشان په لویدیځو برخو کې د وسلوالو څو پوځي مسؤولان له لسو نورو وسلوالو سره وژل شوي دي
د بدخشان والی ویل چې د بدخشان په ځینو برخو کې دغه پوځي عملیات لاس ورځې مخکې پیل سوي دي د آزاد رسنوي د ملاتړ اداره وایي وسلوال طالبان په غزنی کې له رسنوي مالیه ټولوي د دې ادارې مشر مجیب خیلوادګر نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل په غزنی کې رسنوي مجبوره کړې سوي هم دولت او هم وسلوال طالبانو ته مالیه ورکړي خیلوادګر زیاته کړه شاوخوا 200 رسنوي د بودیجې نه لرلو او د مالیه نه ورکولو له کبله تړل سوي
موږ له 1393 مریض کال راهیسې تر نن پورې د مالی ستونزو له کبله د 200 رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو په دوی کې لس راډیوګانې څلور ټلویزیونونه چاپي خپرونې او خبري آژانسونه شامل دي
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د رسنیو په وړاندې دغه پراته خنډونه لرې کړي مشهورې افغان صدرغاړی آریانا سعید د سلګونو نندرچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د تنویم کلیزې په ویاړ کنسرت اجرا کړ تکل سی وچ دغه کنسرت په غزي سټډیوم کې د لا ډیرو نندرچانو په وړاندې اجرا سي خو د امنیتي اندېښنو له کبله پرون د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې ترسره شو د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني د کابینې له پیشنهاد سویو کاندید وزیرانو له ډلې له یوه تن پرته نور ټول تایید کړل په تایید سو کاندید وزیرانو کې د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم شامل دي چې په اټومي موافقه د نړۍ له پیاوړي هیوادونو سره د ایران په استازیتوب مذاکرې پر مخ بیولې د پارلمان مشر علي راجاني لاریجاني وویل د پارلمان غړو نن ولس پیشنهاد سویو کاندید وزیرانو له جملې شپاړستنه تایید کړل د ایران صدر اعظم حیدر العبادی وایي دولتي ځواکونو د تل افر شر د بیا نیولو د لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. تل افر په عراق کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلولو په لاس کې ده. صدر اعظم عبادی نن سهار په یو ټلویزیوني وینا کې وویل:
ها هي مدينه تل افر تستعد للالتحاق
پداس هلك چې اتلانو تیارین ولا چې قرباني ورکړي او دغه محکم خار د آزادولو لپاره هڅه پیل کړي. د تلفر خار هم د تیارین چې له نورو آزاد شو سیمو سره یو ځای شي. زدا اشتوایم چې یا به تسلیم میږي یا مړکیږي.
او د فنلند اوسیدونکو نن په لویدیز شهر تورکو کې د ورستې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره یو دقیقه چوپتیا غوره کړه. چارواکي دغه پیښه چې په دغه هیواد کې لومړی تروریستي حمله ګڼل کیږي څېړي. څو سوه کسان د تورکو شهر په یو میدان کې چې د جمعې په ورځ دغه پیښه پکې سوې وه سره راټول سول. حمله د یو تن لخوا د چړې په مرسته سوې چې په نتیجه کې دوه کسان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي وه. پولیس وایي مشکوک حمله کوونکی د مراکش طبعه او 13 کلن دی چې تر هغې پیښې وروسته پر پښه په مرمۍ ویشتل سوی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شئ: د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ځنګړو عملیاتو لپاره د افغان ځواکونو فرقې په کلوردو بدله کړه.
امروز په یک مراسم به حضور داشت رئیس جمهور فرقې عملیات های خاص به کلوردو استقاله.
په دې اړه د راپور سربیره د پوځي چارو له کارپو سره همغږي وو. د بلخ د والی عطا محمد نور او دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي آصف مومند قضیه حقیقت مندونکو کمیسون تمه ده چې سبا د خپل مندونو نتیجه ولسمشي مانی ته وسپري.
نو خو موږ لمړنۍ اندنې دا شې دي چې ولې ته دې رسمه او خپل کسان کې ده چې تور څه دي چې راوړي کوټ دې ته او دې راخلې ته او ولې نه څه
نو معلومه وسلواله په غزنی کې د تختول شو لسوتن لډلې شپک خزي خوشي کړي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به ووري چې عراقي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د عراق د وروستي خار د نیول لپاره عملیات پیل کړل او په دویم نیمه کې دوه ونی خبرونه اوریدل شي. رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ځنګړو عملیاتو فرقې په قلوردو بدل کړه. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یک شنبې پورس ازادي رادیو ته ویل چې د اقدام به د هیواد په امنیتی وضعیت کې خرول ولري.
امروز د یک مراسم به حضور داشت رئیس جمهور مسئولین نهادهای امنیتی و جنرال نیکلسن از حمایت قاطع فرقه عملیات های خاص به قلوردو استقاله.
قدر من اوریدون کو زمون همکار رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړي او د محل را سره په استډیو کې په دې اړه جزئیات لري.
پر دې سبب لکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې د ځنګړیو عملیاتو فرقه د ځنګړي خلوردو باندې بدله کړي ده. شاه حسین مرتضوی وویل چې د کمانډو ځواکونو ظرفیت بلوړ شي او دا به وکولای شي چې له سولې او امنیت سره مرسته وکړي. شاه حسین مرتضوی همدارنګه ول چې د قلوردو لپاره بسم الله وزیري د قومندان پر توګه ټاکل شوی ده. لدی وړاندې افغان حکومت ویلی و چې ځنګړي ځواکونو په عملیاتو کې ښه نتیجه ورکړې ده او په پلان کې ده چې دغه قطعه د فرقه قلوردو ته لوړ سي. په بیا بیا د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تقریبا د شپې په سلو کې اتیا تر نوي عملیاتو پورې له خوندوز نیولې ان تر هلمند پورې دغه ځواکونو په غاړه وي. همدارنګه ویل چې له دې وروسته به دغه فرقه وکولای شي چې د تورستانو یا د وسلوالو په ضد باندې ښه عملیاتو کې او توجه به د زیات جنگ د دوی لخوا په وسلوالو مخالفانو همدارنګه په هوایي ځواک باندې وي.
افغان صاحب بخښ چې تاسو خبرې قطع کوم، دغه یعنی د قلوردو چې فرقه چې په قلوردو ارتقا ورکړې د جمهوری ریاست، دا هم د هغه امنیتی پلان چې وړاندې ترتیب شو څلور کنن امنیتی پلان دغه یو برخه ده.
بلې، د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وویل چې دغه د هغه څلور کنن امنیتی پلان یو برخه ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره جوړ شوی وو. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د دغه ځواکونو په ښه تجهیز باندې زیاته سپارښتنه کې ودی ول چې هر څومره دغه ځواکونه خه تجهیزي خو روزل سي نو نور به هم ګټ زیات سي. دوی وای چې هر څومره چې په دې باندې کار وسی تجهیزات وسی د ډیر زیات پیاوړی وي.
او شمیر په اړه کې تر اوسه خو څه نه دی ویل شوی مشخصا چې مخ کې شمیر څومره وو اوس چې په دې قلوردو ته ارتقا ورکړه په دې اړه کې څه جزئیات نه دي شریک.
نه دفاع وزارت د ویان مو پوښتنه وکړه په دې اړه باندې لڅور کولو څخه ډډه وکړه تر زیاته پورې داسې ځانګړي ځواکونو یا د پوځي شمیر په اړه باندې چارواکي څه نه وایي چې شمیر به څو یو خو د چې قلوردو ته لوړیږي د خپل ذات کې یو لوی شمیر د یان لدین وړاندې ما په خیال د افغانستان په تاریخ کې هم داسې یو اقدام نه وسوي لکه بچ د قلوردو رمنسته شوی.
او یو ورسته پوښتنه مې دا کوله چې په دې رابطه باندې نن مراسم هم فکر کوم جوړ شوی او خاص مراسم
بله بلې لدین وړاندې هم ویلو چې د خلوردو لوړیږي او په دې اړه باندې جمهور ریاست ځانګړي مراسم چې په افغانستان کې د قاتم امریت د ملاتړ قومندان جنرال جان نیکلسن او نورو چارواکو برخه اخیستې.
بلې ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو رحمت الله افغانو. لکه څنګه چې مې په پیل کې له تاسو سره ژمنه کړې و چې د همدې موضوع په اړه د پوځي چارو لیو کارپو سره همغږیږو، لنې کمرغه د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازی را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. زازی صاحب سلامونه او پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره د افغان حکومت او په مشخصه توګه د ولسمشرۍ مانې دغه اقدام د امنیت په برخه کې څومره موثر تمامېدای شي؟
مننه. ګوري هر هغه عمل یا هغه چې په نظامي هرخه کې د خصوصا د وسوال پاوس هغه د تقریر لپاره اجرا کیږي، هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ ده. کاملا یو چې اگر تشکیلات لوڑی گی تجهیزات ہم اور سر زیاتی گی یعنی عام دے کیفی او عام دے دے پرسنل لگا نگانا اگر تقویقی گی ز دے در حکومت در عمل ستایم خو تنکی یو چیز غوارم چه اضافه کم اگر دادی چه هر وقت چه کومی برنامه یا استراتیجیگانه چه دی همنیتی ادارو یا دی وسوال پاوست پا مورد که دیوله کی گی پا چان که داغ منصوبین او اغا خلق چه ام داغ لواغان فرقه و قلوردگان رحبری کهی او منصوبین دیگ دی اغا خلق دی همیشه دی توی دی یاده و تیلی دی دیگو دی حقوق و مسائل دیر زیاد مهمه دی.
بله زازه صاحب او بخی ساسو خبری قطع کم یو بلا موضوع چه دیر مطرح کیگی چه که خاص زواکونه دی و که پتوله که افغان امنیتی زواکونه دی دو دوی دی تجهیز پر رابطه بنده نو چه فکر کوی چه دغا خاص زواکونه چه وسه یعنی قلوردو پا لیوا فرقه بدل شوا دو دوی دو تجهیزات پر رابطه بنده تاس سمر مطمئنی استه چه دوی با پاگ شکل چه لازمه تجهیز شی؟
زه فکر کوم چې دا مخکې یو لیوا و او په فرقې باندې تبدیل شوی دی چې هغه ده ګوري کوم نظامي هغه تشکیلات چې موږ لرو دي هغه دپاره د افغانستان د کوم وضعیت چې ده د جګړې او د موږ د اراضې مدنظر نیولو سره باید دلته موږ خپل نظامي برخه هغه د تسلیحات چې دي هغه د مهمات که دي هغه که چېرته حاصلهی دي هغو ته هم باید متوجه اوسو. یعنی نوعیت د جګړې، وضعیت د افغانستان او اراضي د افغانستان، د آب و هوا چې موږ د افغانستان کې لرو، دغه ته باید ډېره جدي پاملرنه وشي چې تر اوسه پورې هغه پاملرنه نه ده شوې. د بلې خوا نه که تاسو وګورئ دښمن هم رشد کړی دی، دښمن هم په ډېرو پرمختللو وسلو دوی سنبال شوي دي. زیاتره تلفات چې په دغه جګړه کې وسوال پوځ ته رسېږي هغه د انجینیري برخه، د ماینونو برخه ده، او د شپې له طرفه او یا په هغه لومړی کرخو کې چې موږ قطعات دي هغه د مثال د پولیسو قطعات دي هغو داسې مجهزې وسلې نه لري، یعنی محلی قطعات مو. نو بل موږ دې هغه سنوف دي اردو چې دي هغه تکمیل شوي نه دي. موږ تر اوسه پورې توپچي په هغه شان چې ضرورت ده صنف نه لرو، موږ راکټ نه لرو.
مننه زازی صاحب په بخښنې سره چې د وخت کمښت له امله نه شو کولای چې په دې رابطه نور دغه بحث ته ادامه ورکو. قدر منوریدونکو د پوزي چارو کارپو یوسف امین زازایو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري او سم رازو فاطمه طالب ته د بلخ د والی عطا محمد نور او دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي یاسف مومند د قضیه حقیقت موندونکو کمیسون وایي چې د دوی څېړنې بشپړې شوې دي. دغه کمیسون غړي عبدالحبیب جبارخیل د یک شمه پورې ازادي رادیو ته ویل چې دوی به د څېړنو پایلې سبا له جمهوریت ریاست سره شریک کړي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د بلخ د والی عطا محمد نور او د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي اسف محمد د قضیه د حقیقت موندونکو کمیسون غړي وای لومړنۍ موندنه خي چې خغلی محمد د عطا محمد نور په دستور انول سوي. د دغه پلاوی غړي او د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې د کورنی تفتیش رئیس عبدالحبیب جبرخیل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی له امنیتي کامرو مستند اسناد راټول کړي، له چارواکو سره یې لیدلی او د پیښې ځای هم بررسي کړی. کاغلی جبرخیل وویل پلاوی د محل په راپور چمتو کولو بوخت دی چې د په خبره د چړنو پایلې به سبا حکومت او وسپاري.
انا تاسو نور مو مطلب پیدا کړی دی، هغه د سیمو امر رسیدل دي، ځخنان مو لیدل دي، دواړو جانب مو لیدل دي، امنیتي او کشمیر غارونو سره مو لیدل دي، هغه سره مو پوښتنې لرلې، هغه نه مو خپل ځوابونه اخیستې دي. تحقیقات پښ پرسی ویدی خو صرف اسناد باندې اصلي فشې د تحلیل شو، هغه شنو زو مستند گزارش ترې نه جوړ شو څو پر سیمو مقامات ته وایم چې مو خو موږ لمړنې همدنې دا شی دي چې والی سدیر اسما هغه خپل کسان پیدا ته څو ورشې وینې سره ورته کوټ دی ته
د بلخ د ولایتي شورا غړی اسف محمد د تیرې دوشنبه پښپه په الوتکه کې له کابل د مزار شریف په لور سفر درلود چې د دې د سرګندونو لمخې د بلخ په هوایي ډګر کې د والی عطا محمد نور د کسانو لخوا انیول سوی. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد له دې وړاندې ویلي وو چې د بلخ د ولایتي شورا غړی اسف محمد د لوی څرنوالي د حکم لمخې پولیسو نیولی. اسف محمد د پنځشنبه پورز په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د ادعا وکړه چې د بلخ د والی د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د خغلی نوري وزوی د چپ غوږی وڅنډه پرې کړې او خپل عطا محمد نور او ساتونکو یې هم وهلی او ډبولې دي. په ورته وخت کې د بلخ د والی ویان مني چې د اسف مومن د نیولو هدایت عطا محمد نور ورکړی، خو وای د والی کورته نه دوړل سوی. منیر فرهاد ازادي رادیو ته وویل د قضیه په اړه د حقیقت موندونکو کمیسون پایلو ته په تمدي هغه وای د والی صاحب په هدایت نیول سوی خو د والی کور ته نه دړل سوی. موږ د حقیقت موندونکو کمیسون له لوري د قضیه روڼتیا ته په تمه یو. کچېرې موږ وایو دا څه نه دي سوی، مقابل لوري ته به د منلو وړ نه وي. که مقابل لوری وایي چې دا کار نه دی سوی، موږ یې نه قبلوو. موږ د پلاوی له لوري د قضیه روڼتیا ته په تمه یو. د بلخ د والی عطا محمد نور او د ولایتي شورا د غړي اسف مومن ترمنځ اختلافات څه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات موجود وو.
قرمن اوریدونکو د رحمت الله افغان راپور ته غوږوي. نامعلوم وسلوالو په غزنی کې د تختول شو لسو تنو لړلې شپږ خزي خوشی کړې دي. د غزنی د والی ویان عارف نوری د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې دغه تختونې انګیزه لا نه ده معلومه شوې. نور تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
وسلوالو کسانو چلای دقیق هویت او د تختونې بشپړ انګیزه نه ده معلومه. په غزنی کې د برمته کړیو لسو ملکی کسانو لړلې شپږ خزي خوشی کړې دي. د غزنی د والی ویان عارف نوری د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل دوی نن د وسلوالو لمنګلو خوشی شوي او د نور يرغمل شو یو د خلاصون په هدف چنارې نه دي هم هڅې روان دي. د ازادي رادیو ته ویل د تختونکو د هویت په اړه دقیق څه نشي ویلې، خو تر ډیر فکر کیږي چې د سیمو ترمنځ دوه بوزمکو په سر شخړې لامل وي.
پښتون په دغه لیست کې کسانو کې پښتون شګنوي چې دغه پښتون کول راځي چې په څو سفر دغه پښتون انګیزه لاندې معلومه خو مخکې د دوه کلی ترمنځ دغه پر سر شخړه چې دغه شخړه ماشینه تقریبا 150 کلونو تر رسیدي. دغه سفر هغې دغه روانه دي چې دغه پیښه رسید پیدا شو او دا څنګه
مخ په وسلوالو د شنبې پورې سهار وختي غزنی ته روان د قرهباغ ولسوالۍ لس تنه اوسیدونکي له موټر ښکته کړي او له ځان سره یې نامعلوم لوري ته بیولي وو. د سیمې اوسیدونکو او چارواکو ویلي چې په تښتول شویو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل وو چې ښځې له تښتونې یوه ورځ وروسته خوشې شوي دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي چمن شاه اعتمادي ازادي راډیو ته وویل د نښتې او شیر آباد ترمنځ د پرتو دوه قومونو ترمنځ حقوقي موضوع جنایي اړخ اخیستی او دا پیښه رامنځته شوې ده. دی وایي د نښتې کله چې اوسیدونکي هزاره او اهل تشیع د دې شیر آباد یا شیر آباد سیمې د اوسیدونکو ترمنځ چې پکې زموږ پښتانه ورونه اوسیږي حقوقي دعوه ده. په دې برخه کې د حکومت مخالفینو تحرکات پیل کړي او غواړي چې حقوقي موضوع په جنایي قومي او مذهبي موضوع بدله کړي. نو ځکه یو شمېر اهل تشیع یرغمال نیول شوي ولې هڅه کیږي چې دا ستونزه حل شي. د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې د شیر آباد سیمې اوسیدونکي د نښتې سیمې د خلکو لخوا وژل شوی وو او د نښتې کلي اوسیدونکو بیا د شیر آباد په کلي د کارز اوبو بندې کړي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې په یو شمېر نورو ولایتونو او ان پایتخت کابل کې هم د بېلابېلو سیمو او قومونو ترمنځ د ځمکو او ورته نورو مسایلو پر سر لانجې او ان جګړې رامنځته شوې چې بیا د قومي مشرانو حکومتي چارواکو او مخورو په وساطت هوارې شوې دي. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه افغان خبریالانو ته د ګواښونو مسله د اندېښنې وړ بولي. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې نسته وویل چې د روان کال له پیله دغه ادارې خبریالانو ته د ګواښونو لسګونه قضیې ثبت کړي او حکومت باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. واصل وصال په اړه جزئیات لري.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي که حکومت افغان خبریالانو ته د ګواښونو مسله جدي ونیسي په هیواد کې به د بیان ازادي له خطر سره مخ شي. د دغه بنسټ رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د روان کال له پیله تر دې مهاله دغه ادارې خبریالانو ته د ګواښونو 15 اویا قضیې ثبت کړي دي. ښاغلی خلوتګر وایي په اکثرو ولایتونو کې خبریالان د ګواښونو له امله خپل کارونه په سمه توګه نشي ترسره کولی.
ما در روزهای گذشته شاهد تهدیدات خبری
موږ په تیر ورځو کې خبریالانو ته د ګواښونو شاهدان وو. ان تر دې چې په هلمند کې یو خبریال د تهدیدونو له امله هیواد پریښی او هندوستان ته تللی دی. په سرپل کې خبریالانو ته امنیتي مشکلات پیښ دي. هغوی د والی په دفتر کې دي او له هغه ځایه خپل راپورونه لیږي.
دفتر کار والی ولایت هستند و گزارشاتشان را از اونجا ارسال میکنند.
خغله خلوتګر وایي په دې ورستیو کې خبریالانو ته غوښونه ډیر شوی او یوازې له یو ولایت څخه دوی 15 قضیه ثبت کړي دي. خو دا چې په کوم ولایتونو کې خبریالانو ته ډیر غوښ موجود ته په ډیره خغله خلوتګر معلومات ورنکړل. خو ویل چې زیاتره خبریالان له غوښونو سره مخ دي کوم چې په نامنو ولایتونو کې دند تر سره کوي. معلوماتو ته نه لاسرسي او کمزور اقتصاد نورې غستونز دي چې د دې ادارې په خبره خبریالانو سره لاسو گرفتان دي. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم یادې موضوع ته په اشاره سره وایي ک حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي دوی باید شي چې د خبریالۍ له مسلکه مخ واړوي او نورو هیوادونو ته ولاړ شي. له دې وړاندې هم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو سیمو څخه خبریالانو ته د ګواښونو راپورونه ورکړل شوي او په ځینو مواردو کې خبریالان وژل شوي هم دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په خپل شپږ میاشتني راپور کې 2016 میلادي کال د خبریالانو لپاره خونړی او خطرناک کال بللی. خو د نوې ادارې راپور ښیي چې روان کال هم د خبریالانو لپاره له ستونزو خالي نه دی. په ورته وخت کې د ولسمشۍ ماڼۍ د بیان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي حکومت د خبریالانو د ستونزو هواری ته ژمن دی.
خب بار د جریان تهیه گزارش با مشکلات تهدید مواجه شدیم که تاثیرات
خونه وایي د دوی د مکرر غوښتنو سره سره حکومت په تیرو 15 کلونو کې د خبریالانو ستونزو لکه څنګه چې لازمه و پام نه دی کړی. ښاغلی خلوتګر وایي که حکومت د خبریالانو د ستونزو د هواري په برخه کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړي د بیان ازادي چې په تیرو 100 کلونو کې یوه مهمه لاسته راوړنه ګڼل کیږي له ستونزو سره به مخ شي.
بله قدرمنو اوریدونکو واصل وصالو په بخښنه سره چې په ریپورت کې د شاه حسین مرتضوی د ولسمشر د ویاند دفتر د سرپرست په ځای د تخنیکی ستونزې له کبله بل غږ خپور شو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په
پرون په کوټه کې په افغان کنسولګری کې د خپلواکۍ تنویم کلیزه ونمانځل شو. په همدې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه هم ګډون کړی و. ښاغلی اندیشه ویلي چې افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاورې د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي او له ګاونډیو هیوادونو هم دا توقع لري. په دې اړه پام وکړئ د برکوال میخیل ریپورت ته چې په ملي سندرو پیلېږي.
د افغانستان د جنرال کنسولګری لوی چمنای د شنبه په مخستون لسلګونو ځای خلکو او افغان کډوالو ډکو. یوې بلې خواته د افغانستان بیرغونه راځوړندو او پر دیوالونو د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکو بچا امان الله خان او د وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی عکسونه لګیدلې وو. جشن د افغانستان او پاکستان په ملي سرودونو پیل شو چې خلک یې په درناوي کې ودرېدل. غونډه کې په کوټه کې د افغان له احساس د کوونکو د افغانستان ترانه واورولې او ملي سندرو ته په ملي جامو کې اتړونه وکړل. افغان محصل سمد روشان د خپل ویاندې په محل رنگ رنگ شعرونه هم واورول.
څو چې دا ځمکه اسمان وي، څو چې دا جهان ودان وي، څو چې ژوند په دې جهان وي، څو چې پاته یو افغان وي، تل به دا افغانستان وي، تل به دا افغانستان وي.
د غونډې په پیل کې د افغانستان جنرال کونسل شاغلی وحید الله مومند د برخوالو هرکلای وکړ. ورپسې له کابل راغلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال نصیر احمد اندیشه وینا وکړه چې په پیل کې د افغان حکومت په استازیتوب په پاکستان کې خصوصا په کوټه کې د ترهګرۍ وروستي بریدونه وغندل. شاغلی اندیشه وویل افغانستان د ترهګرۍ د ځپلې هیواد په توګه د هغو ملتونو چې له ترهګرۍ کړیږي درد احساسولای سي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت پر خپل کړی هوډ چې افغانستان خاوره به هیڅ کله د هیڅ هیواد په خلاف په ځانګړې توګه د خپل هیڅ ګاونډي په خلاف کارېدو ته نه پرېږدي. زموږ دولت په دې هوډ په کلکه ولاړ او هیله من دی چې نور هیوادونه په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه به هم دا اجازه ورنکړي چې خاورې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مخالفینو د ذریعه د افغانستان پر خلاف وکارول شي.
نصیر احمد اندیشه وویل حکومت په هیواد کې د موجود ناورین د حل لار سیاسي مفاهمت ګڼي او تل له خپل مخالفینو سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی، ځکه نو هیله مند دی چې وسلوالې د خبرو لار خپل کړي او وسلې پر مځکه کښېږدي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. عراقی ځواکونو له اسلامي دولت ډلې یادایش د تلعفر خار د برتنیول لپاره پوځي عملیات پیل کړل. تفصیل د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د اسلامي دولت ډلې یادایش ته خبرداري ورکړل چې دوه لارې لري، یا به تسلیمیږي یا به مړ کیږي. هغه دا خبرداري د تلعفر خار د برتنیول لپاره د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو د اعلان په محل د ټلویزیوني وینا په ترڅ کې ورکړ.
ها هي مدينه تل عفر تستعد للالتحاق
بداسه هلكچه اتلانو تیارین ولا چی قربانی ورکړی او دغه محکم خار د آزادولو لپاره هڅه پیل کړی. د تلفر خار هم د تیارین سچې له نورو آزاد شو سیمه سره یو ځای شي. زدایشته وایم چې یا به تسلیم نیږي یا مړ کیږي. د تلفر خار په عراق کې د ورستۍ او محدود سیمو څخه یوه چې تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یادایش په ولکه کې دي. له دې مخکې عراقي ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملتیا د عراق لوی ښار او د اسلامي دولت ډلې یادایش لوی مرکز موصل د پراخو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې دوام وکړ نیولی وو. په دغو عملیاتو کې اټکل کېږي چې 1400 عراقي ځواکونه به وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي وي. موصل د اسلامي دولت ډلې یادایش په 2014 میلادي کال کې چې د عراق د خاورې ډیره برخه لاندې کړې ویني ولایو. دوه ورځې مخکې په عراق کې لوړ پوړو امریکایي پوځي قومندانانو ویلي وو چې د عراق پوځ د موصول د بیرته نیولو لپاره د خونړۍ جګړې تر پای ته رسیدو وروسته چې 9 میاشتې دوام وکړ پر تلافر د عملیاتو د پیلېدو لپاره تیاری نیسي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سټیفن تاونسن خبر اعلان ته وویل چې د موصول د نیولو لپاره وروستۍ ورځې لکه د ایوا جمعه ته پاتې کېدې. د هغه اشاره په آرام سمندر کې د دوهمې نړیوالې جګړې خونړۍ پیښې ته وه، خو هغه زیاته کړه چې عراقي ځواکونو دا ځل کافي چمتووالی نیولی چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د تلفر خار بیرته له داعش څخه ونیسي. تلافر له موصول اتیا کیلومتر لري او د سوری د پولی په 150 کیلومتر کې پروت دی. عراق ځواکونه ویل چې په تلافر سیمه کې به د 1400 تر 1600 پورې د داعش سختريزي ډیره وي چې له دوی په وینا اکثره بهرنیان دي.
خدمت موریدونکو تاسو موږ غل ازادي رادیو څخوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام ترو بجو د اف ام په 3.15 صفو باندې د افغانستان په لوی خانو کې په شفافتو غوړیدل شي. وخت په کابل کې 4:10 دقیقې شوي. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه ونړي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د سرپل ولایت په سید ولسوالۍ کې د دوه اونیو مخکې وژنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې د خاصو عملیاتو فرقه د خاصو عملیاتو په قلو اردو بدله سوه. د بلخ پوځي مسؤلان وایي په چمتل ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي یا هم ټپیان دي او په دغه عملیاتو کې ګڼ کلي تصفیه سوي دي. بلخوا د بدخشان ولایت چارواکي وایي د تګاب ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي وسلوال طالبان په غزنی کې له رسنیو مالیه ټولوي. د دې ټولنې مسؤلانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د رسنیو په وړاندې دغه پراته خنډونه لرې کړي. د ایران پارلمان نن د ولسمشر حسن روحاني د کابینې د پیشنهاد سویو کاندید وزیرانو له ډلې له یو تن پرته نور ټول تایید کړل. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي دولتي ځواکونو د تل افر ښار د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي او د فنلند اوسیدونکو نن په لویدیځ ښار ترکو کې د وروستۍ پیښو قربانیانو ته د درناوي لپاره یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. حمله د یو وطن لخوا د چړې په مرسته سوی وه. البته څو ورځې مخکې چې په نتیجه کې دوه کسان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي وه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبډله د آسیې سیالۍ په 150 پړاو سیالۍ کې د ګډون په هدف نن جنوبي کوریا ته ورلاړه. د ځوانانو د اندام د ښکلا د لوبډلې روزونکي نصرت الله انصاري نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې په ترکیب کې 14 لوبغاړي شامل دي. انصاري وایي چې دغه سیالۍ د پنجشنبې په ورځ د جنوبي کوریا په سویل ښار کې پیلېږي او پکې د بېلابېلو هېوادونو د اندام د ښکلا لوبغاړي ګډون کوي. په کاپیسا کې د روزونکو لپاره د فوټبال د مهارتونو د لوړولو روزنیز پروګرام پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه روزنیز پروګرام کې 24 تنه ځوانو روزونکو ته د فوټبال د غوره مهارتونو روزنه ورکول کیږي. دغه پروګرام به تر 15 ورځو زیات دوام وکړي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا او ریال بتیس د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 10:15 دقیقې د اسپانیا په نیو کمپ استادیوم کې پیلېږي. د دغو سیالۍ په لړ کې تیره شپه د سویلا او اسپانیول د فوټبال ټیمونو لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د سپورتي خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو زمونږ د نننۍ خبرونې لومړۍ نیمه هم دلته پای ته ورسیده او اوس هم دوه ونی خبرونې د انصاف په لټه کې او دوه کوشو عزیزانو خبرونې واوري.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ
ځلونه پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سرخی پله لزندان څخه د یو بندي فیض محمد ستونزه راخسته ده. دی وايي د ایران له یو زندان څخه کابل ته انتقال شوه. د دې په خبره په ایران کې په تور نیول شوه او دوسیه باید په کابل کې لسره وسیړل شي. د دې ستونزه مو د کورنوي چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د فیض محمد او ورپسې به د کورنوي چارو وزارت د مسؤلینو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
وروره نوم دې څه دی او د کوم ځای د تماس نیولی؟
زما نوم یې درته وویل، زما نوم فیض محمد دی، بدخشان ولایت دی، د کشم ولسوالۍ د مادوه خریې.
ښه، د بدخشان ولایت اوسېدونکی یې، ستا مسئله او ستونزه څه ده؟
موږ په ایران نه دلته راوسته، موږ بندیان یاسته.
په دې مسئله کې یوازې ته یې وکړه، ستا په شان نور بندیان هم په دغه کې شامل دي.
ما دوه او یک کسان دلته است او په نورې په ایران کې، په افغانستان په ایران کې د توافقنامه کړې وه چې موږ ته به راولې په مالکې علاقه، تر اوسه پورې هېڅوک یې نه دی راغلی، نه څوک نه دی پوښتنه کړې چې موږ چیرې یاست، څوک یاست، دلته څه پکې یو.
تاسې ایراني بندیانو سره تبادله شوي یاستئ؟ سومره وخت کېږي چې د ایران د زندان نه د کابل د سرخی پله زندان ته انتقال کړی؟
په
ایران کې د څه کار کولو چې ونیول شوی؟
موږ په ایران کې په کاروبار کې موږ کارګر سره په خواري و په خواري پسې و، موږ په مواد باندې ډیر کله دلته موږ ته کاټ راکړلې دي، بیا څو کاله موږ درد ته څلور سوه کسان دي، نور یې هم په ایران ډېرې دي چې په ما باسو کې، بلې موږ څلور کسه کې دلته راغلي دي، هر څوک لس کاله، دوه لس کاله، نهه کاله داسې موږ تېر کړلي دي، تقریبا دوه څلور لس کاله هم خلک تېر کړلي دي. موږ هلته هم په ازادي کې و، موږ قرار وکړ موږ په ازاد کې، موږ د مواد چې ما ته رانیولې سل ګرامه، دوه سوه، درې سوه، ډېر ډېر وخت په پنځه پنځه ته په افغانستان کې څونه قاعدداري هل څوک یو کال دوه کال یا شپږ میاشتې داسې قاعد راکوي.
تا د مخدرو موادو قاچاق کوو؟
موږ خو قاچاق نه دی کړی، اگر که څوک چې قاچاق کوي ځان سره موټر لري، ځان سره لګوډي، یا خلک چې هر څوک چې په قاچاق کې کار کوي هغه معلوم دی، زموږ دوسیه یا څوک چې راغ یا زموږ دوسیه ته به ګورې چې معلوم کېږي چې موږ څوک په کوم ځای کې دغه کړی.
ښه، په تا تهمت لګېدلی؟
شاید از موږ په دغه کې شاید یو یا دوه یا لس تنه د خلافکار اندر سره ولې ګرسره په تومات باندې دغه رانیولې.
ښه، دا هم ووایه چې دوسیه دې څومره څېړل شوې او کوم حد ته رسېدلې ده؟
راځي تر اوسه پورې یو کې راغلی په نام سید شریف بلخابی، دغه راغلی موږ سره یو دوه درې پوښتنونه وکړو، ورته ووایي موږ په ملت کور نه راغلي یاست، موږ ستا دغه څو یو دوه کاغذ لیکلي دي، معلومه نه دي د کاغذ د موټر شیشې پاکلې دي یا خپل په پدې پاکلې دي ورته ولې دي.
ښه، په دې زندان کې د اوس هغه مشکل څومره دی؟
داسې موږ پتنګ راغلی یاست چې یعنی قسم په خدای تر اوسه پورې خلک وایي چې ځان مړوو، یعنی اگر تاسو موږ په مسلمان یاست د افغانستان مسلمان خلک یاست، موږ په افغانستان خلک یاست، تاسو موږ په حال کې یو دغه وکړه.
ستا غوښتنه څه ده؟
دا موږ غوښتنه ده چې موږ دولت کې یاست، موږ ته خوښه کې موږ په زو په خپل کور ته موږ هم د خلک داسې دي چې بېګناه ورته په زندان کې پراته یاست، څو موږ خپل ګناه نه لرو چې څه درته وایم چې موږ بېرته از موږ جرم بېګناهي دي.
د انصاف په لټه کې
د دستون زمد کورنۍ چارو وزارت د محابسو د عمومي ریاست د محکمو د ارتباط له رئیس جنرال شامیر امیرپور سره شریک کړه. جنرال صاحب، کوم بندیان چې د ایران له زندانونو نه د افغانستان زندانونو ته لیږدول کیږي دا موضوع کله ګټه تشریح کړي؟
داسې مسئله نشته چې دلته بیا محکمه شي او د دوی تجدید نظر د دوی په حبس وشي، دغسې مسئله نه په موافقتنامه کې شته نه په نورو قوانینو کې. مسئله په دې کې دوی یوازې خپل حبس تېروي او خپل تخفیفونه اخلي او خپل عفو تخفیف مقام ریاست جمهوري په فرمانونو کې هغه ته که برابر شول د هغه نه خپل حقوق دغه کوي اخلي، نور کوم داسې چې د دوی حبسونه کته راولي داسې وشي چې دوی خوشی که دغه مسئله نشته، دغه اساسا معنا نه لري چې هغه وایي چې موږ د خوشی کېدو په خاطر دلته راغلی یو، داسې په موافقتنامه کې داسې مسئله نشته.
دغه کسان چې د ایران له زندانونو نه د افغانستان زندانونو ته لیږدول شوي د دوی سرنوشت څنګه کیږي؟
د انتقال په خاطر هدایت مجدد ته منتظر و چې مقام ریاست جمهوری موږ ته هدایت ورکړي د تبدیلېدو په خاطر ولایاتو ته، او د تجدید نظر د دوی په محکومیتو باندې موږ ته حق نه لرو، هېڅوک هم حق نه لري. دوی محاکمه شوی دی په ایران کې، هم هغه محاکمه دلته تېروي،
یوازې دلته د تخفیفونو او عفو د فرامینو دوی تاوی کیږي، یعنی مستفید کیږي دوی د عفو فرمان نه. نور خپل هڅې لري چې خلاص شو، اکمال شو، دوی خوشی کیږي.
جنرال صاحب دا وایي چې دوسیه سمې نه دي سیلل شوی او په کابل کې باید لسره وسیلل شي، دا امکان لري؟
نه نه، داسې نه دی، داسې نه دی. دوی محاط ختم شو او تاسو خوشی نه کی. دغه مسله پوهیږی چې ډیر مهم مسله دی. څوک چې اکمال حبس کوي، حبس ختمیږي، یو ورځ هم معطل کیږي، نه هغه رها کیږي. هیڅ څوک دا جرأت نه څارنوالي، نه محابس، نه وزارت داخله دا صلاحیت او دغه نه لري چې دوی وساتي ځان سره. دوی خپل حبس تیروي، دا مطلق مسئله ده چې دوی باید خپل حبس تیر کړي او په څنګ کې
دا آزادی رادیو ته ویلی چې یوازې د یو تور په اساس نیول شوی او جرم نه ده کړی.
قام رئیس جمهوری کوي چې سره محکمه ته هدایت ورکړي هغه نوې تجویزونه واخلي، لکن هغه چې تجویز اخلي د قانون په اساس خپل تصمیمونه دغه کوي.
خکه د دوی کورنۍ جمهوری ریاست ته عریضه وکړي او احکام واخلي، دغه دوسیه به له سره وسیړل شي.
مونږه د ستره محکمې او مقام ریاست جمهوری ته د حکم تابع یو، بلې همدغه ده، لکن قانون د ټولو نه هم لوړ دی. نه یوازې بوی خپل حرف تیر کې استهدا شوی ده، استهدا هدایت راستي هغوی څه تصمیم نیسي بیا از هغه وخت معلومیږي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کابل لسرخی پله زندان څخه یو زنداني ویلي چې په ایران کې د تش یو تور په اساس نیول شوی او ایرانی چارواکو زندان ته ولېګ دی. وای په کابل کې د دوسیه لسره وسیړل شي، خو د افغانستان د محابس او مسؤلین وای چې د دوی دوسیه په ایران کې سیړل شوی او دوی مکلف دي چې د خپل بند موده تیر کړي او کچېری د حکومت لخوا امر وشي چې د دوی دوسیه د لسره وسیړل شي، بیا نو دا تمه پیدا کیږي چې په دوسیو یې لسره غور وشي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ښه پیغامونه لرو. زموږ یو شمیر دوستانو ځینې کسان پیدا کړي دي چې نشانه یې راته ویلي. کچیرې د حقوقي کورنۍ هم د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ دی راوخلي، د دغو کسانو د ټلیفون شمیره ولیکي او زنګ ورته ووهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي. همدا کار زموږ یو اوریدونکي په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکه د همدې پروګرام لالارې موندلې دی چې تیر ورځې موږ ته پیغام راستولی و. غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو.
الو السلام علیکم، زه له کوم د روزګان د ولایت د غزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راوډې سره په تماس کې یم. زه که زه د ازادۍ د راوډې مننه کوم چې جی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډیر کلونو خپل 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 خپلوان سنادره کو د محمد شریف په نامه سړی قربان د کندوز ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه رالو څه قربان محمد شریف پیدا کړي. زه د ازادۍ د راوډې د دغه خدمت نه د دغه ازادۍ د راوډې د هلاره چې محمد شریف نامه په کلونو خپل قربان سره جدا ولو پیدا سره د ازادۍ د راوډې مننه کوم. السلام په احترام.
له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي.
اور السلام علیکم، زه د کندهار ولایت مشغا عبدل پیدا کړی دی او څورز د مخه چې هغه محمد کرمان دای لان خپور کې چې ما اخ شو رښتې نو مش وس هغه عبدل پیدا کړی دی د کندهار شهر په درای کې د درای چوک باندې یو مش یو ښکاري پیدا کړی چې نو باید هغه ما درته خپل دغه اخ شي بولد مهرباني.
مننه کوم له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم. له کوم شمیره چې دغه پیغام مشتره رسیدلی دا ده 0 9 3 5 4 1 1. لګریشت څخه یو اوریدونکو پیغام پریشي وای یو ماشوم مندلې چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي نور بل د وورو
السلام علیکم ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د منډ ولایت څخه د ګریشتو ولسوالۍ څخه پیغام کوم دا چې یو کښنی دی د شپږو کالو دی هم پښتو وای هم فارسی دا چې دی د ګریشتو ولسوالۍ کې د جاجز د پمپ سره مسکو تر غلی دی د پروژې کې یو نه شو وختي نو د غوې زده چې باندې کوم کوي کوم ته دی نو چې دی
دا نمبر برمه تاسو محترمه دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلې چې د دې حال کورنۍ په کوم شمیره اړیکه در سره ونیسي زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم 0 او 0 نه تیرش دیارلس
السلام علیکم احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلی ولسوالۍ اوسیدونکی یم ولته محترم ګور چې اسنګول نامه دا ټولم سره نو ما اسنګول د پلانو مې عمر جان دا کته نه لګیږي چاته لیک دا ورته که ارڅو معلومات ترلاسه کوي معلومات ټلیفون نمبر زادې دي مازه د زادې راځته ټلیفون مو کې خپل نمبر فری دي اول سره معلومات هیڅ فرق نه و تکیږي په مازه د زادې تر ټلیفون مو کې په کتاب وره تر دې د وسوالې خبره تر کوم زادې راځته ټلیفون مو خپل شماره دی وایي اته ما دې هغه سره کار سور کوم تاسو وخت نه نسم تفصیل تامه
په مخه مشسه باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي ځکه هغه ازادي رادیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خبريږي او ډیر زیات دي نو کې دایسي ډیر نه وخت نوبت ورورسیږي نو دا شته چې مستقیما د دې کس کورنۍ کې پیدا سي په خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانه درس خواخلي لکه شمیره چې همدا پیغام مشترک لای دی داده 0 او 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 0 او
تیر خبرونه کې د لشکرګاه څخه یو خور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څوک پیژنم، نو که دا مهرباني وکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي، 0508 5352 5258. د دغه سړي په هکله موږ سره معلومات راکړي، ډېره به مننه وي ځینې. السلام علیکم.
زه محمد ګل، محمد انتاسر محمد ګل، د مزار شریف دولارات کمکار دولسوالۍ انرشاد او توکو د کلي ما خوری محمد بنیم، چې د معلم محمد صادق زوی دی، د مولادات فکر مسل دی. زه خپل سلامونه ورسوم، خاصه سلام ارزل دی ما سره په دغه لار دي اړیکه جوړو سره اړیکه ونه 0 4 9 5 0 5 9. السلام علیکم.
جنا کی بلا دینی گھر ہار والا ہے درنٹینا سر بتما سے اپنا گنگ دا سبوں میں آج تمک کے دن گھر ہار والا ہے درنٹے تو کھلے سے ماحول ہر چاہیے نور والا ہے تو چینل لائٹ آؤ دے دن گھر ہار والا ہے دیگر چور بس وہ لائٹل عزیز آدھو سے آپ اللہ سلام
من نوروره استاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوی ده، نو زبه اوریدونکو ته اعلان کوم 0 8 2 0 0 8 3 0 8 3 0. دوستانو خبرمنه دمه لري تر وی وقفه ورسته استاسو هغه پیغامونه ته ورزو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل اورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1. یا وریبیا وایم 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5.
زه محمد ګل،
محمد جنتی آقازی و قام هاتک و مزار شرک دولت به سلطال و نصالی به نرخاد و توکو ما خرای محمد نهیم نمیدی معلم محمد صادق زیدی مولاداد آقا پکر مسایدی رخ پای پاغام و زندکوم شما سایدی پا دارا لان جاروکو نرو سراری کونسی سپر و سلور نه سنزا سلور نه سنزا یو نه السلام علیکم.
الو السلام علیکم سلیم خبر کوم د لغمان ولایت حضور د داول جان په نامو ورک ده سګي درواني اتم کال ده هر چا د معلوماتي په دغه شمیره د زنګ که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چې دماغ څوک اوري صفر وایا درې سوه درې اویا شپږ سوه اووه اتیا صفر شمیره یو ځل بیا تکرارم صفر وایا درې سوه درې دېرش درې سوه درې اویا شپږ سوه اووه اتیا صفر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مکان خبر کوم دی غزنی ولایت اجلستان ولزوالینا زمونږ یو دو سرک ده چې د عبدالعلیم په عبدالعلیم په نامه باندې دا د دولس کاله کېږي چا ته معلومات دي مونږ ته چې په دې نمبر باندې زنګ وي صفر اووه یو یو صفر نه صفر دوه واره درې درې آخر کې نه دی ته به محترم دغم ورکول کېږي شرینیم ورکول کېږي موږ ډېر پخوای په دغه کښې په خفګان کښې ورسره موږ ته هېڅ درک نه معلومېږي هر چا موږ ته را پیدا کړ ډېره مننه به یې ډېر هر څومره چې دغه چې دی غواړي شرینی موږ یې ورکوو ما د غزني ولایت لاجرستان ولسوالۍ نه نوم نیو زنګ ویلی ده نوم مې محمد خان ده خو بس سلامونه له ازادي راډیو نه ډېره زیاته مننه وکړه خوږمنو لو غږ پورته کوي بس دا غږ خو بیا بېخي پورته کوي بس خدای پاک مو مل ښه.
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی زما ورور دی دلس کاله کې سیرک دی مثالي پتن دی ساتاپې غونډې دی ورسې چې هر چا په اړه معلومات لري هغسې مې راته زنګ وي صفر اوسه اووه یوولس یو څلوېښت صفر درې او بله شمېره دا ده صفر اوسه څلور شپږ پنځوس یو پنځوس څلوېښت زیاته نه زه چا ګلایم د هلمند
ولایت د درشت ولسوالۍ څه خبره کول زما دا پیغام دی چې زما ورور دی د شپاړس کاله کېږي چې ورک دی اوس هېڅ درک نه دی معلوم په دغه لمبر که دی کولی شي ما ته جزنګ ووایي صفر اووه صفر اووه نه اتیا پنځه ویشت په پای کې یو اتیا.
الو السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما یو ورور عبدالغفر په نامه باندې د دوه نیم کاله یا درې کاله کېږي چې د خپله کور څخه وتلی دی نادراکه دی که دی زما غږ په خپله اوري یا د بل دوست ملګري زما غږ په خپله اوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه نوي څلور سوه درې پنځوس درې سوه پنځه اویا شماره یو ورګیا وه صفر اووه نه اووه څلور پنځه درې درې اووه پنځه هر مسلمان ور ته که معلوم ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي د رنګ د خوا څخه داسې سور زنګ دی نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی داسې پتنه ګردی دی او کار مسلمان ور ته معلوم وي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي چې نو موږ ټول ورته په انتظار یې که دی زما غږ اوري یا ملګري یا بل دوست کېري د مسلمانۍ له مخې موږ ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ پر ځای کوي الله مو مال ته مسلم شه.
السلام علیکم. زما نوم شاغاسه دی د ورور نوم عبدالولي دی نانه کاله کېږي چې نادره دی هر چا ته چا معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه دوه شپږ دوه اته پنځه شپږ هر چا ته چا معلومات وي د هلمند ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکي د سیمې وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه په تاسو سره تماس کوم. هغه مرګلی دی چې محمود حاجر نامېږي په دې میاشت کېږي چې ورک شوی دی کور مو که چا دی معلومات وي ما ته د پیدا شمېرې زنګ ووایي صفر اویا شپږ شپېته دوش صفر اووه نوي. السلام علیکم.
سلام علیکم ز آزادی رادیو ته دا پیغام پردم چې ما زړه کندهار ولایت بسم الله نمیزم ما زی ګلاله نمیزی د کندهار په میدان کې ورکسوي دی د پنځه ویش کال الګ دی خړه خړه سترګي جن سر ککای ځوان دی د کندهار ولایت دی هر مسلمان ور کف د په اړه معلومات لري مستجی په دا لمبر زنګ راوي صفر و صفر دوا دری دری نه سلور شپر اته بیا دې په دغه لمبر زنګ راوي صفر و صفر دوا دری دری نه سلور شپر اته میانکاته ځوان دی خړې سترګې دي پنځه ویشت کاله دی پنځه ویشت کاله دی مومنه الله استوفي.
ہلو السلام علیکم زه حبیب الله در روزګان ولایت گیزو ولسوالۍ سره ستاسو سره تماس کوم. موږ یو دوه سورک دی هغه محمد نمیږي گیزو ولسوالۍ د میرزا محمد زوی دی په رنګ شنې سترګې دي او اته کال کې ورک دی چې معلومات لري یا دای مونه لري په یوه مدو کې دی یا په هر ولایت کې چې دی هر مسلمان کولای شي په دغه شنې ورځ ما سره تماس ونه شي. شکر اویا یو پنځوس پنځوس درته ودروایا السلام.
سلام علیکم بیا زادې راځو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بالا سلام یما او بابا را درینا چې کیږي چې ورڅاوې دا د کابل ولایت مصیبل سوالې دا او په ملا کوب دا دا یو غوګل زر پرې غون تر او کار ته پاتې په دې شمار د زنګ وي چې پرواز یا نه نه وي څلور ته شپږ پنځوس و نه وي مخه ته دې ساته.
السلام علیکم زه جمهور خبره کوم د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ او د زرغند د زرغون د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی اتلس دوه کاله کېږي چې نادرکه دی عمر یې اتلس کاله دی. څوک چې زما غږ اوري او یا دی په خپله اوري یا بل څوک په دغه هکله باندې معلومات لري عمر یې اتلس کاله دی او دوه کاله کېږي چې ورک دی نوم یې عبدالعلي دی. څوک چې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي زموږ په ځای کښې چې دی موبایل کار نه کوي او پیسیوګانې دي د پیسیو لمبر دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر صفر یو یو بله شمېره ده صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر صفر یو صفر. یو وار یې بیا تکراروم صفر دوه صفر دوه پنځه اتیا دوه صفر یوولس بله شمېره ده صفر دوه صفر دوه پنځه اتیا صفر صفر لس. هر چا چې دغه معلومات موږ ته راکوي او یا یې دوی په خپله اوري په دا شمېره دې موږ ته زنګ ووایي اته اتیا زر روپۍ جایزه ورکول کېږي انشاءالله ورحمان خدای دې وزه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم زه نیک نظر د هلمند ولایت د لښکرګاه بازار نه سره په تماس کې یم. زما ورور یو لس کاله کېږي چې نادرکه دی د له نظر په نامه دی که کوم مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شماره دې زما سره تماس صفر اووه سوه اووه نوي درې سوه پنځه پنځوس لس سوه یو اتیا. وسلام.
السلام علیکم زه شیر احمد له کندهار ته مې تماس نیولی دی. زما پلار تقریبا یو نیم کال کېږي چې ورک شوی دی عصابي تکلیف لري غوږونه یې سری دي او د مغ غاښونه یې وتلي دي په پښه باندې معیوبه دی داسې معیوبه دی چې داسې نګوشي نو تقریبا یو نیم کال کېږي د کور څخه نادرکه دی. هر مسلمان ورور کښې لیدلی یې یا په اړه معلومات لري یا ژوندی یا مړ یې هر مسلمان کښې په اړه معلومات لري نو په دغه ټلیفوني شمېره چې زما سره تماس ونیسي صفر اویا دو اچا دو اچا شپږ سوه اوولس صفر اویا دو اچا دو اچا شپږ سوه اوولس. وسلام په احترام.
هلو السلام علیکم حمید الله د پکتیکا ولایت د ګوملې ولسوالۍ اوسېدونکي زما یو ترورۍ ده اولخان نومېږي د کریم زوی ده د داوودخېلو د کلي اوسېدونکي ده. که چاته معلومات یې دی ورک ته دا اته کاله کېږي که چاته معلومات یې ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي صفر واویا نوي ولس تلور سوانش بيت سپر وابع نبي ولس تلور سوانش بيت.
السلام علیکم ورحمت اللہ درادو طول کرکون کتا سلامون وایو زه محمد زمان د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه زحمت در کوم. زما یو بچه کاکا دی دا شل کاله کېږي ما رادو ازادۍ ته دا دوه واره خبر ورکړی دی مال موږته د ایران طرف تللی دی مال موږته د نشر کې دی مرګو د درد یا د ورکېدو اواز یې موږته ووایي که څوک خبر یې په دغه تلیفون